افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړي شوی. په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو. دا به ووري چې په پاکستان کې له وخت څخه د عمران خان تر لری کېدو وروسته څه پیښیدونکي دي، دا او نور مسایل تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلای شئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د ادم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له وخت څخه لري کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه نه وخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 342 غړو له جملې 104 اویا د ادم اعتماد په پلوي رای ورکړه. تفصیل وروسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یک شنبه 14 میلیونه امریکایي ډالر د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. بختر دولتي اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي. که څه هم د پخوا پرتله د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. کابل کې د ترکیه سفارت وایي د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال سوی بشری مرستې په غور ولایت کې پراته سو کورنیو وویشل سوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې د ترکیه د سری میاشتې ټولنې، د داخلي آفاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیه د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیه سفارت ویلي د سره د هغو کورنیو شمیر 23000 زیات سو چې د دوی لخوا ورسره بشری مرستې سوي دي. په ایتالیا کې پرون شنبه د کورونا وایرس 3992 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمیر د جمعې ورځې په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کورونا وایرس 6515 مثبت پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړینو شمیر 112 و. د 2020 د کال د فروری میاشتې راهیسې د کورونا وبا له پیله په ایتالیا کې د 1,65,450 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستور مزلي یا فضانوردان نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستور مزلي شامل دي چې د ساينسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د مځکه په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي تمځي څخه د فالکون 9 په نوم د توغندي په مرسته په فضا کې 23 ساعته مزله وروسته نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. دغه څلور ستور مزلي په نړیوال فضایي تمځي کې له اوو نورو هغو ستور مزلو سره یو ځای شول چې په دولتي لګښت هلته تللي دي. ازادي رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د ادم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له وخت څخه لري کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه نه وخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 342 غړو له جملې 104 اویا د ادم اعتماد په پلوي رای ورکړه. قیصر د عمران خان عمده متحد ګڼل کېده او د ادم اعتماد رای اخیستلو لپاره 102 اویا رایو ته اړتیا وه. احتمالا اسمبلی به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای ورکوي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف چې د اپوزیسون مشر هم دی، عمران خان ته د ادم اعتماد رای ورکولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې عمران خان له وخت څخه لري کړی سي د متحدان به دای د نوي صدر اعظم په توګه ونوموي. عمران خان په 2013 د کال د عمومي ټاکنو په نتیجه کې د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو اپوزیسون وخت نا وخت ور باندې انتخاب کوي چې هغه ټاکنې رڼې نه وي او هغه د پاوڅ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې بریالی کړی سوی دی. هغه تور چې عمران خان او د ګوند تحریک انصاف پاکستان رد کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالهی کاکړ څخه می په پیل کې پښتنه وکړه چې اوس به په پاکستان کې څه پیښیږي.
د پاکستان د قومي اسمبلی چې کوم مشر دی هغه اعلان کړی دی چې نن به تر 2 بجو پوری د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کیږي، یعنی جمع بسی له سره بیا به لاغه وروسته سبا روز په دې باندې ټاکنې کیږي او که کوم کاندیدان مخته راغو دا هغه باندې به رایه چونه.
اوس غټون کې څوک سو په پاکستان کې اپوزیشن
او اوس دا وخت غټون کې اپوزیشن سو ځکه چې ډیره وخت د نه باورۍ تحریک راوړستې د عمران خان خلاف چې لومړی وزیر نو راغ لومړی وزیر پاتنه سو
عمران خان څو څوري په خپل څرګندونه کې د ځینو بهرنیو قوتونو په خاص توګه د امریکا د متحده ایالاتونو یادونه کړې ده چې د لری کېدو کې د لری کولو په هڅه کې دوی لاس لري د څرګندونه یاده تورونه دولي پورې کړي
دا تورونه خود کارپانو په نظر باندې یوازې د دې لپاره چې په پاکستان کې د امریکا په ضد کتا سو خبري کوي نو دا په خلکو کې ډېر زیاته مقبولیت لري یعنی خلک یې خوشوي او د دې ترڅنګ په پاکستان کې دغه سي تورونه پر چا باندې د بهرني هواد یا په دې هواد کې د سي سي دی هغه په ډېره ښه طریقه باندې لګې شنو عمران خان باندې زیات الزام دار لګي چې دی یوازې د خپل ځان د بچ کولو لپاره له شکست ځا له ماتې ځخه نو د دغه لار خپله کړې ده که څه هم په دې اړه باندې امریکا دوه ځله ویلي دي یعنی د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس دوه ځله ویلي دي چې دا ټول دروغ دي د امریکا په دغه معامله کې د مداخلې هیڅ رول نشته
او کپلندر ته وایي چې دغه ورستی تحولات به څه فکر کوي یا کارپوهان څه وایي چې پر افغانستان کوم تاثیر وکړي
د کارپوهانو په نظر څومره موږ اورېدلې دي هغه به د افغانستان پر وضعیت باندې ډېر تاثیر ونه کړي البته موقتی توګه باندې به دومره تعلق وکړي چې د پاکستان او چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره کومه ډیپلوماسي پر مخ وړله او په ډېر شدت سره وړله او چې اوربانی دا تورم وخت نا وخت لګېدې لکه دا چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر داسې لکه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه لږ ټکنۍ سي دغه عمل خو هغه چې بیا نوې حکومت راسي ممکنه ده بیا دغه سي البته نورې پر افغانستان دومره زیات تاثیر نسته
ډېر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه مو سره خبري وکړي
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي ځینې شنونکي په دې باور دي چې مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په مسکو کې د دوی لیجل سوی ډیپلوماټ ته سفارت رسمان سپارل شوی دی طالبانو د روسیې مننه کړې چې د دوی د ډیپلوماټ باور لیک یې منلای دی دا هم تفصیل
د طالبانو حکومت په مسکو کې د دوی لیگل شوی ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت د سپارلو موضوع د کابل او مسکو ترمنځ د خو ډیپلوماټیک اړیکو لپاره د زمینی برابرولو پر لار ښه ګام بلل دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دوی حق لري چې له هیواد بهر د افغانستان د سیاسي استازولۍ او مدیریت په خپل لاس کې واخلي روسیې په دې اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی خو دولس ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویلي وو مسکو د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارلو ته رسمن اعتبار لیک ورکړی دی په روسیه کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی ډاکټر شیر حسن حسن په دې باور دی چې د طالبانو ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي
روسیا بیل شکل طالبانو سره د خو اړیکو هڅه کوي او دغه تلاش د نوی سرپرست سپیر پر اتاک باندې نه دی پیل شوی د لخواڅ خدغه تلاش ادامه لري دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کوم بهانه جوړ شي ځکه بدون لدی هم دوی کول شول چې د رسمیت پیژندنه مسله په اجنډا کې شامل کی او دغه خبره یو ځای ته ورسی
خغلی حسن وای فکر نه کوي چې روسیه د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې بیړه وکړي ځکه د په خبره کوروسیا یا هم چین داسې کار وکړي ممکن د لویدیز لخوا د بندیزونو لړۍ خای نور هم ور باندې سخت شي ته اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وریا حمل پر څلورمه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې وې په هغه ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم کابل ته په نا اعلان شوی سفر تللی و
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده لیبرالاینز پرون د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر مولوی خیر الله خیرخوا سره په کتنه کې له دغه وزارت غوښتنه وکړه چې له خبریالانو سره راغنده خبرې پیل کړي. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي د طالبانو لخوا ورځ تر بلې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. عصمت سروان تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره د رسنیو پر ازادیو خبرې وکړې. د یونما د اعلامیې له مخې میربن لاینز پرون د رسنیو په وړاندې د پرتو محدودیتونو او ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه وزارت وغوښتل چې له ژورنالیستانو سره راغنده خبرې پیل کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اګست له 15مې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو فدراسیون غړي زیاب بومیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تر پرونیو خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم چې د یونما استازي په افغانستان کې دغه غوښتنه وروسته لغنه مطرح سول چې د ځینو رسنیو استازي له دوی سره کتلي وو په کابل کې، خو متاسفانه د رسنیو په فعالیت باندې د څار دندې اوس تر ډېره حده د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پورې اړه نه لري. د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت او د هغوی د فعالیت په څرنګوالي باندې وضع کېږي چې امیدوار دغه ته د پای ټکی کېښودل شي.
د بی پولی خبریالانو د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د تیرې میاشتې د ګډې سروې پر اساس د تیر کال د اګست له 15مې راپدې خوا په افغانستان کې 201 رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویندوی بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي د دوی د بیا واکمنی دو راغروسته د رسنیو وضعیت ښه او نورمال دی او د تیر په تیر فعالیت او نشریات کوي. د ویلي رسنیو ته کوم تهدید او ګواښ نه دی متوجه شوی. د طالبانو له ډاډ سره سره په ګډو ولایتونو کې غیر دولتي خبریالان نیول شوي، شکنجه شوي او ګڼې له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي.
د افغانستان بانک چارواکو د ملګرو ملتونو د پراختیایي سازمان یا یو ان ډی پی له چارواکو سره د افغانستان د بانکي ستونزو پر حل خبري وکړې. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل د یو ان ډی پی مرستیال وختنګ سوانیتس په ځینو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه.
په مالی او بانکي برخو کې د افغانستان بانک سره د نړیوالو تعامل د خلکو په ګټه دی او دا چاره کولای شي خلکو ته د بشرپال مرستو رسولو په برخه کې اغیزناک تمام شي. په دې اړه باندې هم خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د پراختیا سازمان مرستیال هم په مالی او بانکي برخو کې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه.
بل خو د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د مالی او اقتصادي ستونزو له کبله د 2021 د کال لاګست میاشتې وروسته له هرو دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتی ډول درېدلی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په اړه اندېښنه ښیي او د دې بنسټ د وګړو صندوق بیا وایي چې په دې هیواد کې روغتیایي خدمات د لمنځتلو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون یا هم حاملګۍ پر مهال مري. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لمنځتلونکو روغتیایي خدماتو ډېر مینده د مرګ له ګواښ سره مخ کړي. تازه یو ځل بیا ملګرو ملتونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د وګړو صندوق په یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې روغتیایي خدمات د لمنځتلو په حال کې دي. په هر 2 ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون یا حاملګۍ پر مهال مري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړي دوی چمتو دي چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې مرسته وکړي، خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې د روان ناورین اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر زیاته کړي میلیونونه کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي او د خوړو او د ځان لپاره د سرپناه د پیدا کېدو په لټه کې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویاندې جاوید حجیر خبرو ته حاضر نه شو. مګر تېره اونۍ د دې وزارت چارواکو ویلي وو د روغتیا نړیوال سازمان او له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو مالي ملاتړ منلی دی. وړاندې د طالبانو حکومت دا هم ویلي وو چې د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته له کله چې بهرنۍ مرستې بندې شوي د افغانستان روغتیايي سیستم جسم له ناورین سره مخ دی. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې خیریه ادارې یا سیف د چلډرن